آج ویو 360 میں ٹیکس کے نفاذ کے معاملے پر گلگت بلتستان کے تاجروں کا دھرنا، پنجاب پاس پر چین سے تجارتی آمد و رفت کئی روز سے معطل، معاملہ ہے کیا؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے تاجروں کی طرف سے چین کی سرحد کے نزدیک سوست ٹرائی پورٹ پر دیا جانے والا دھرنا کئی دنوں سے جاری ہے اور تاجروں نے مطالبات قبول نہ ہونے کی صورت میں اس احتجاج کو شاہراہ کراکرم اور سی پیک روٹ تک بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے خنجراب پاس کے ذریعے چین سے درآمد کی جانے والی مصنوعات پر جو ٹیکس نافذ کیے گئے ہیں، گلگت بلتستان کی اسمبلی اور چیف کورٹ مقامی تاجروں کو اس سے استثنا دے چکے ہیں۔ پاکستان کا ٹیکس جمع کرنے کا وفاقی ادارہ ایف بی آر اس معاملے میں جی بی چیف کورٹ کے فیصلے پر تحفظات رکھتا ہے۔ گلگت بلتستان کے تاجروں کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے اسپیشل سٹیٹس کی وجہ سے یہ ٹیکس ویسے نافذ نہیں کیے جا سکتے جیسے باقی پاکستان میں نافذ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ایف بی آر کا موقف ہے کہ خنجراب پاس سے آنے والا سارا سامان گلگت بلتستان میں استعمال نہیں ہوتا، یہ پاکستان کے دیگر حصوں میں بھیجا جاتا ہے، تو اس پر ٹیکس بھی پاکستان کے باقی ٹیکسز کی طرح لاگو ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے مشرق وسطی سے ایک اہم ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں۔ حماس کے سیاسی دھڑے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں قتل کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے مطابق حماس نے ایران میں اپنے سیاسی ونگ کے سربراہ کی موت کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ ایران کے نومنتخب صدر مسعود پزشکان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ اسرائیل نے فوری طور پر اسماعیل ہانیہ کی موت کی خبروں پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے۔ امریکہ اور مصر کے ساتھ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں میں شامل قطر کی حکومت نے حملے کو صورتحال میں خطرناک اضافہ قرار دیا ہے جس سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ کیا اس حملے سے جنگ پھیل سکتی ہے؟ اس پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ جنگ ناگزیر ہے اور یہ کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ اس کو اپنے دفاع میں مدد دے گا، لیکن امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ امریکی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ سفارتکاری کے لیے ہمیشہ جگہ اور موقع موجود رہتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت ایرانی حمایت یافتہ حماس کے اسرائیل پر 10 ماہ پہلے ہونے والے اس حملے کے بعد ہوئی ہے جس میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 250 کو مال بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کی جوابی فوجی کارروائی میں حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق اب تک 39,000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد غزہ اور اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں ہریندر کیا رد عمل ہے غزہ میں اور اسرائیل کی طرف سے کچھ سرکاری طور پر اب تک رد عمل آیا اسماعیل ہانیہ کے قتل پر؟
دیکھیے، اسرائیل کی طرف سے تو ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، لیکن غزہ میں کافی غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اسماعیل ہنیہ جو ہیں وہ حماس کے سربراہ تھے، اور نہ صرف سربراہ تھے، دیکھا جائے تو وہ یہاں پر وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں جب یہاں پر انتخابات ہوئے 2006 میں، اور اس کے بعد قومی اتحاد کی حکومت بنی فلسطین میں، تو وہ اس کے وزیر اعظم تھے اور وہ کافی ان کی کافی مقبولیت رہی ہے، اور اس جنگ کے دوران ان کے گھر کے کافی سارے لوگ جو ہیں ان کا قتل ہوا ہے۔ ان کی ہلاکت کو لے کر کے بھی ان سے پہلے سے ہی کافی جو ہے جو فلسطینی عوام ہے وہ کافی جڑا رہا ہے ان کے پرتی، ان کو لے کر کے کافی سمپتھی رہی ہے، اور اس حملے کے بعد جو ہے وہاں کافی غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے وہاں پہ بار بار اس طرح کی آواز سننے کو مل رہی ہے کہ بدلہ لیا جائے اور جوابی کارروائی ہونی چاہیے۔
تو ایران اور باقی علاقائی طاقتوں کا کیا کہنا ہے، کیونکہ جس طرح سے خطے میں جنگ پھیلنے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ بیروت میں حملہ ہوا، اس کے بعد سیریا سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، اور کنٹینیوسلی اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس کو فیول کر رہی ہیں، آپ کے پاس اس بارے میں کوئی اطلاعات؟
دیکھیں، یہاں پر خطے کے تمام ممالک جو ہیں انہوں نے اس پر سخت تنقید کی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ اکسانے کا ایک جو ہے طریقہ ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو جب ٹریڈ آفس پر حملہ ہوا تھا، ایران کے ٹریڈ آفس پر شام میں جب حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہاں سے 300 میزائل جو ہے اسرائیل کے اوپر داغے گئے تھے، اور اب تو بالکل تہران میں یہ حملہ ہوا ہے ان کے دارالحکومت میں، اور وہاں سے ایران نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ اس کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ اسرائیل نے حملہ کیا، حالانکہ اسرائیل کی طرف سے ایسا کوئی جو ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ तो जाहिर है कि ऐसे में जिस तरह पे अभी कई सारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पर लेबनान में भी, इसराइल ने जिसको क्लेम किया और इसराइल ने कहा है कि उसने हमला किया था, तो लेबनान में हिजबुल्ला के एक बड़े कमांडर की हलाकत, उसके बाद यहाँ यहाँ पर ये हमला तेहरान में, उसके अलावा हूती पर कुछ दिनों पहले जो है वहाँ पर हुदैदा पोर्ट पर जो हमला हुआ था, अभी खबर मिली है थोड़ी देर पहले कि शाम में एक इलाके में हमला हुआ है जहाँ पर कि ईरानियन जो है काफी ईरान के शहरी रहा करते थे, और थोड़ी देर पहले और एक खबर आई है कि इराक में भी इसराइल इराक में भी अमेरिका ने एक कार्रवाई की है। तो जिस तरह से ये सारे जो जो हमले हुए हैं इसको लेकर के साफ है कि यहाँ पर ममालिक कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो जंगबंदी नहीं चाहता, वो यरगमालों को लेकर के डील नहीं चाहता, और जो दाखिली सियासत है उसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जंग के फैलने के इम्कान जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अरिंदर मिश्रा, आप हमारे साथ थे और जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे उस हवाले से हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब इस्माइल हानिया की मौत और जो रीसेंट हमले हुए हैं उसके बाद इलाके में जंग फैलने का खतरा बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सुस्त रायपोर्ट पर एहतजाज करने वाले ताजरों में गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के साबिक रुकन और जीबी की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के रुकन जावेद हुसैन भी शामिल हैं। नजरुल इस्लाम ने ताजरों के मुतालबात और टैक्स के नफाज के मामला जानने के लिए जावेद हुसैन से बात की। उनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान चूंकि एक मुतनाजा इलाका है इसलिए यहाँ पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की तरह यूनिफॉर्म टैक्स लागू नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल, ये सीपेक का रूट है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अहम रूट है। चाइना से जो कंटेनर आए हैं 8 महीने से ये ट्रेड रुकी है, और जो इधर से चाइना की तरफ एक्सपोर्ट होनी है वो भी रुकी है। ये बिल्कुल अहम रूट है और बिल्कुल वही चाइना और पाकिस्तान के दरमियान यही कैकेज है जिस पर ये तजारत हो रही थी जो 8 महीने से रुकी हुई है। देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये टैक्सेस गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर नहीं है। आज भी जो ताजिर प्रोटेस्ट में है, धरने में है, वो यही कह रहे हैं कि उस लॉ के मुताबिक, यूएनसीआईपी की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इनकम टैक्स और सेल टैक्स की एग्जम्पशन है। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट और हमारी कोर कमेटी बिहार के चेयरमैन और वजीर खजाने के नुमाइंदों से बातचीत में लगी है, लेकिन इस अपना बातचीत के जो रुकावट हैं वो मेम्बर कस्टम, चीफ कलेक्टर और कलेक्टर जी भी है, उस मुज़ाकरात को कामयाब करने नहीं देते हैं, जिसके लिए आज 8वें रोज से धरना पोर्ट के बाहर जारी है। बिल्कुल, ये 1999 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है अलजहाट प्रेस में, उसमें क्लियर डायरेक्ट रूप से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लिहाजा यहाँ पर कस्टम एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि एक्ट वहाँ लागू होगा जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दायरे अख्तियार होगा, और टैक्स एक्ट वहाँ लागू होगा जहाँ पार्लियामेंट और सेनेट में उनके नुमाइंदे टैक्सेशन में शामिल हो, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सेनेट ऑफ पाकिस्तान और अपना पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी नहीं करते हैं, तो उनके कोई भी कानून गिलगित बल्तिस्तान में टैक्सेशन के लिहाज से लागू नहीं हो सकता। इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों के यहाँ की डिमांड है कि यहाँ से चेक पोस्ट को लेके जाएं और अपने बाउंड्री पर लगाएं, गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर किया जाए।
पाकिस्तान और चीन के तजारती ताल्लुकात बहुत वसी हैं। पाकिस्तान में चीन के तकरीबन 70 अरब डॉलर के सीपैक के मंसूबे हैं, और इसके अलावा चीन पाकिस्तान का एक बड़ा तजारती पार्टनर भी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान समुद्री रास्ते के अलावा जमीनी रास्ते के जरिए खास खास तजारत होती है, और ये रास्ता कोरकरम के पहाड़ी सिलसिले के बीचों बीच गुजरता है, जहाँ ताजर इन दिनों धरना दे रहे हैं। गुज़िश्ता 8 सालों में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत के हजम में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता माली साल में भी पाकिस्तान के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक चीन को पाकिस्तान की बरामदात में तकरीबन 35% का इजाफा हुआ, जबकि चीन से दरामद की गई मसनूआत में भी स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक 34% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दोनों मुल्कों के तजारती हजम का अगर हम अंदाजा करें तो ये तकरीबन 15 अरब डॉलर के लगभग है। ताजरों के एहतजाज और उनके टैक्स से छूट के मुतालबात पर मजीद बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इमरान अली इस वक्त हमें सोच से ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों का मौकफ है कि उन पर टैक्स नाफिज नहीं होना चाहिए, कितना जायज है, जबकि बाकी अगर हम देखते हैं जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी शहर हैं और बाकी भी जिस तरह पाकिस्तान के हिस्से हैं उनमें तो टैक्स लागू किए गए हैं।
जी, बहुत शुक्रिया आपका। چونکہ جو ہمیں لا اجازت نہیں دیتا ہے باقی شہروں میں بھی. فار ایگزامپل آپ ہمارا آزاد کشمیر ہے, جہاں پہ بھی وہاں بھی یہ سیل ٹیکس انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی یہی ڈیسیجن ہے اور انٹرنیشنل لا بھی ہے. چونکہ نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن, یہ تو برٹش نے جب یہ اس کے اوپر ٹیکسیشن لگائے تھے امریکن عوام کے اوپر, یہ تو وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا. چونکہ پچھلی دفعہ جو پاٹا پاٹا ہے ان کو پاکستان میں مرچ بھی کیا, ان میں سینٹ میں نمائندگی بھی ملی ہے, قومی اسمبلی میں بھی ان کو نمائندگی ملی ہے, اس کے باوجود ان کو 5 سال کا ایگزمپشن دیا ہے. جبکہ گلگت بلتستان کا تو ابھی فیصلہ ہی یو این کے قراردادوں کے مطابق ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. تو یہاں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن ہمارے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو ایف بی آر والے ہمارے اوپر کہاں سے آ کے یہ ٹیکسیشن اور یہ ساری چیزیں لاگو کرتے.
لیکن عمران, ایف بی آر کا یہ کہنا کہ یہ ٹیکس جو ہیں ان مصنوعات پر لاگو ہوں گے جو گلگت بلتستان کے علاوہ باقی ملک میں استعمال ہوں گی, کیونکہ وہ تو ایک ٹرانزٹ روٹ ہے, وہاں سے جو بھی سامان آتا ہے, اگر 200 کنٹینر آتے ہیں تو 200 کنٹینر کی کنزمپشن گلگت بلتستان میں تو نہیں ہے, وہ تو باقی پاکستان میں آتے ہیں.
یہ پھر ایف بی آر کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے, وہ روک لیں. اگر یہ ملک کے دیگر حصوں میں جاتا ہے تو یہ ہماری باؤنڈری سے باہر جائیں, جو جہاں پہ گلگت بلتستان کا جو سرحد ہے جہاں باؤنڈری ختم ہوتا ہے, یہ ہماری حکومت کی ایف بی آر کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں روک لے, وہاں چیزیں چیک کرے جو ملک کے دوسرے جو علاقوں میں انٹر ہوتی ہیں, تو ایف بی آر کی ذمہ داری ہے. اس حساب سے ہمارے اوپر جو ایگزمپشن حاصل ہوتی ہیں وہ تو اس بات کے اوپر ختم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا انٹرنیشنل رائٹ ہے, یا ہیومن جو رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, یہ تو ایف بی آر کی ذمہ داری ہے کہ اگر دوسرے ملک کے حصوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے جو سرحدیں ہیں جہاں سے دوسرے شہروں کو ہمارا راستہ جاتا ہے وہاں بیٹھ کے وہ روک لیں.
تو کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ اس زمینی راستے سے تقریباً تجارت کا جو حجم ہے وہ کتنا ہے, کتنی تجارت ہوتی ہے یہاں سے؟ جب خنجرہ پاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو
اس کو سال ہا سال جو ہے جو ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹیکس بھی ہم اچھا خاصا دے رہے تھے اس سے پہلے, اور چونکہ کسٹم کی جو سختیاں ہیں, سخت گیر پالیسیاں ہیں, یہ ڈے بائی ڈے کم ہوتے ہوئے یہ تقریباً جو ہے پورے سال میں ہمارے یہاں سے کوئی 500 یا 1000 کنٹینر ہوتے ہیں, جہاں جو ٹیکس ہم ٹوٹل دیتے ہیں 8 سے 10 ارب کا ٹیکس بن جاتا ہے, یہ گھٹتے ہوئے ابھی آ کے 4 ارب 5 ارب ٹوٹل یہ رہا ہے. جبکہ سی پیک کا مطلب ہی یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے, جبکہ یہ ایف بی آر کی دشمن کاروباری دشمن کچھ پالیسیوں کی وجہ سے یہ روز بروز گھٹتا جاتا ہے اور سی پے کا جو سٹیٹس ہے یا سی پے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہوتا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو سہولت جی بی میں جس طرح سے آپ ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ باقی جو چیک پوائنٹس ہیں, جو باقی بارڈر پوائنٹس ہیں ان پہ بھی دی گئی ہے؟
نہیں, باقی جو دیگر جو پوائنٹس ہیں فار ایگزامپل چمن یا ترخم ایریا ہے, یہ تو سیٹل ایریاز ہیں, یہ باقاعدہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ جب ان کے اوپر بھی یہ کچھ چیزیں جو ہیں سمگلنگ اور دوسری چیزیں بالکل ہمارے سامنے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے, وہ سیٹل ایریا ہے. آپ کا چمن جو ہے وہ آپ کا بلوچستان پروونس ہے باقاعدہ پاکستان کا, آپ کا جو ترخم ہے وہ کے پی کے کا باقاعدہ پروونس ہے, تو وہ اور ہمارا جو سٹیٹس ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارا علاقہ جو ہے وہ سینسٹیو ایریا ہے, بہت ہی سینسٹیو ایریا ہے. یہ ہم کسٹم کے ساتھ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز بریک اپ ہو کے باہر آ جائے, نیشنل نیوز میں آ جائے, یہ بالکل ہم نہیں چاہتے تھے. یہ ان کی مس ہینڈلنگ ہے ایف بی آر کی کہ یہ مسئلہ ابھی جو ہے, پہلے یہ جو مسئلہ تھا یہ ہمارے ٹریڈر اور کسٹم کے درمیان تھا, ابھی یہ ان کی جو مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یہ گلگت بلتستان کے عوام اور فیڈرل کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور روز بروز یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. پھر پوری عوام جی کی عوام جو ہے ان کو اپنے جو رائٹس ہیں ان کا پتہ چلا ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سنجیدہ تھا, اس 6 مہینے سے ہم صبر کا جو ہے صبر کرتے تھے, بیار کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے رہے, بھائی یہ جو مسئلہ ہے جب عوام کی عدالت میں جائے گا تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گے. ابھی یہ جو مشکل ہے, بیار خود مشکل میں پڑ گئی ہے کہ ہم نے کس طرح لا کو شیڑا, یہ جتنا لا کو شیڑتے جائیں گے یہ پھنستے جائیں گے, یہ ہمارا سٹیٹس کو تو چینج نہیں کر سکتا اگر یہ لا کے پیچھے جائیں گے تو.
بہت بہت شکریہ عمران, آپ ہمارے ساتھ تھے. عمران علی گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس سے ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ اس وقت جو جس ایشو کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ کس کانٹیکسٹ میں آگے بڑھ سکتا ہے اور کیسے بڑھنا چاہیے. تاجروں کے معاملات کے بارے میں جی بی حکومت کا موقف جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ سے بات کی.
ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم بات کر کے اس کا کوئی سلوشن نکالے. یہ فیڈرل کا ایشو ہے, ایف بی آر کا ایشو ہے, اور اس میں ایک یونیفارم پالیسی ہے, ظاہر ہے ٹیکسز کا ایشو ہے, پاکستان میں ریونیو اور یہ جو چار پانچ جو زمینی بارڈرز ہیں, پھر سی پورٹ ہے, اس کے ذریعے جو امپورٹ ایکسپورٹ تو کا کام ہو رہا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن جو سست بارڈر کے اوپر تو ایکسپورٹ تو ہو ہی نہیں رہا ہے, یہاں پہ تو سارا کچھ امپورٹ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے امپورٹ جب ہو رہا ہے تو پھر وہ کروڑوں ڈالر جو ہے ہمارے اس بارڈر کے ذریعے چائنا میں خرچ ہو رہے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے, تو اس میں کوشش ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو. اگر خدا نے خواستہ یہ مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہوتا ہے اور احتجاج طویل پکڑ جاتا ہے, تو پھر ہم فیڈرل حکومت کے ساتھ اور صوبائی حکومت کے اپنے بھی جو ریسورسز ہیں ان میں مل کے اس بارڈر کو سیکیور بنانے کے لیے, سست ڈرائی پورٹ کو سیکیور بنانے کے لیے, امیگریشن کے جو معاملات ہیں, چونکہ یہاں پہ صرف چند تاجروں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ بہت سارے غیر ملکی آتے ہیں, چائنا سے آتے ہیں, یہاں سے پاکستان کے اس بارڈر کے ذریعے چائنا چلے جاتے ہیں, ان کی جو ہے وہ آمد رفت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تجارت کو جو ہے وہ, یہ سوال بھی ہے بیچ میں کہ تجارت کو جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ جاری رکھنے کے لیے ہم اقدامات اٹھائیں گے, اور اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی, لیکن حتمی آخری مرحلے تک لاسٹ مومنٹ تک جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کامیاب رہیں. اس کے علاوہ جو سوال ہے جہاں پہ آپ کے نمائندگی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ٹیکسز کا نفاذ, گلگت بلتستان کے اندر کسی قسم کا کسی ٹیکس کا نفاذ نہیں ہے عام لوگوں کے اوپر, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو بھی ہے, ایکسائز وغیرہ, یہاں پہ کوئی ٹیکسز کا نفاذ نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کے 17 لاکھ عوام کی بات کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے وہاں پہ ایک طبقہ ہے تاجر, کوئی اس میں بیگیج کا کام کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اپنا امپورٹ کرتے ہیں, زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی کیپی سے پاکستان سے بڑے بڑے جو امپورٹرز ہیں ان کا مال کیری پہ لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے مطلب یہ ایک بینیفٹ ہے جی بی کے عوام کے لیے, ان کو ٹیکس میں پچھلے سال تک تو بڑی ریلیف یا ریلیکسیشن دی جاتی رہی, اب یہ چینج ہو گیا. تو بہرحال سوال یہ تھا کہ نمائندگی کے بغیر ٹیکس کی بات ہے تو جی بی کے اندر کوئی ٹیکس عام آدمی کے اوپر لاگو نہیں ہے, یہ ایف بی آر اور بارڈرز اور ظاہر ہے پاکستان کا چین کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ تجارت کا ایشو ہے, تو وہاں پہ ٹیکس کا نفاذ جو ہے کوئی اور مسئلہ ہے, عام لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے.
اسی معاملے کو مزید سمجھنے کے لیے وائس آف امریکہ کی سباشا خان نے عامر حسین نہال سے بات کی, جو سیاسی تجزیہ کار ہیں, گلگت بلتستان کے متعلق معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں, اور ان سے پوچھا کہ کیا تاجروں کا احتجاج اصل میں آئینی حقوق کے حصول کی جنگ ہے.
یہ جو احتجاج ہے بیسیکلی یہ تو بنیادی طور پر اکنامک جو مفادات ہیں تاجروں کے ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے, لیکن یہ ایک لارجر جو سوال ہے گلگت بلتستان کے جو ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہ ہونے کا معاملہ ہے کانسٹیٹیوشنل باڈیز میں, نیشنل پالیٹکس میں, پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, نیشنل فائنانس کمیشن میں, اور اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں, نو ٹیکسیشن وتھ ریپرزنٹیشن, اسی پرنسپل کو لے کے تاجر اور جو پولیٹیکل مختلف ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس وقت سرگرم عمل ہیں. اور چونکہ یہاں پہ جو تاجر ہیں اس طرح کے تین کیٹیگری کے لوگ ہیں, نمبر ون وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی جو چائنا ٹریڈ ہے جس میں جو بڑے بڑے انویسٹرس ہیں, ایکسپورٹرس ہیں, ان کا جو گڈس سامان وغیرہ ہے وہ ان کو سپلائی کرتے ہیں, اور کسٹم کلیئرنس کلیئرنگ جو ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ان کے ساتھ مل کے وہ اپنا کمیشن اٹھاتے ہیں. کیونکہ اب یہ جب ٹیکس لاگو ہوگا تو جو ان کا جو کردار تھا ان تاجروں کا یا جو چھوٹے موٹے ٹریڈرز تھے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نوجوان ہیں موسٹلی, کیونکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے, تو جو بارڈر ٹریڈ ہے اس سے بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان ابھی وابستہ ہیں, اور وہ چونکہ گلگت بلتستان کو جو سنکیان پروونس ہے چائنا کا, وہاں بغیر ویزا کے انٹری کی فیسلٹی موجود ہے, پہلے سے ایک اگریمنٹ ہے, اس کے تحت وہ وہاں جاتے ہیں, وہاں سے سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں, اور ایک خاص کوٹا ہوتا ہے ان کا بغیر ٹیکس کے وہ سامان لے کے آتے ہیں اور پاکستانی مارکیٹس میں بیچتے ہیں, اور اس طرح ان کا روزگار چلتا ہے. تو وہ جب یہ ٹیکسیشن کی بات ہوئی تو اس کے بعد ان کا جو روزگار تھا وہ بھی خطرے میں پڑ گیا. تو اس لیے لیے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ہیں جن کا جو اس میں شامل تھے اس پورے اکنامک ایکٹیویٹی میں, ان کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا تھی. لہٰذا یہ تین مختلف کیٹیگریز کے جو ہے وہ اکنامک انٹرسٹ ہیں جو مل کے اس احتجاج کو کر رہے ہیں.
گلگت بلتستان کے گورنر نے گزشتہ برس لگائے گئے ٹیکسوں کو مسترد کر دیا تھا, تو اس بار انہیں کیوں اپروو کیا گیا اور کیا مختلف ہے اس بار؟
چیف کورٹ گلگت بلتستان جو بلتستان کا اپلیٹ ہائیسٹ کورٹ ہے, اس نے ریسنٹلی ایک رولنگ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جو ٹیکسیشن ہے اس کو امپوز نہ کیا جائے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو ٹیکس فری انٹری تھی اور سامان کے ترسیل کی فیسلٹی تھی اس کو قائم رکھا جائے. جو پلی آ رہی ہے کسٹم اتھارٹی سے وہ یہ آ رہی ہے کہ کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ حق یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ بارڈر ٹریڈ پہ ٹیکس لگائے, تو اس کے اس زمن میں اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور مختلف پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان کا جو اسپیشل پولیٹیکل اسٹیٹس ہے, جو ایک جموں کشمیر کے جو ڈسپیوٹ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا اسٹیٹس ہے, اس اسٹیٹس کو کلیئر کیے بغیر کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایمبٹ کے اندر کوئی بھی قانون پاس نہیں ہو سکتا. کیونکہ علاقہ جو ہے یہ علاقہ گلگت بلتستان پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ ہے اس سے باہر ہے. تو لہٰذا جب تک یہ ریپرزنٹیشن کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو دیگر چیزوں پہ جو چھوٹ حاصل ہے, مثلا انکم ٹیکس یہاں پہ نہیں لگتا, جو انرجی ہے وہ بھی سبسڈائز ہے, آٹا ہے وہ بھی سبسڈائز ریٹ پہ ملتا, تو لہٰذا یہ جو کسٹم بارڈر کا جو ٹریڈ تھا اس میں بھی گلگت بلتستان کو خاص رعایت حاصل تھی, وہ رعایت کو قائم رکھا جائے تا وقت کہ اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے, کوئی اس ڈسپیوٹ کا حل نکل آتا ہے اور پاکستان کے ساتھ انٹیگریشن ہوتا ہے گلگت بلتستان کا, تب معاملہ دوسرا ہوگا.
باوجود اس کے کہ انہیں مراعات مل رہی ہیں اور وہ آئینی حق مانگ رہے ہیں, تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ایسا تو بظاہر تو لگتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو لوز بہت ساری مراعات.
گلگت بلتستان کا جو نوجوان طبقہ ہے یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, ایجوکیٹڈ نوجوان آ رہے ہیں یونیورسٹی سے, انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پڑھ کے, نیشنل یونیورسٹی سے پڑھ کے اسکلڈ لیبر آ رہا ہے, ان کے لیے یہاں پر کوئی انڈسٹری موجود نہیں ہے. تو ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ سبسڈی پہ تو ہم زیادہ نہیں چل سکتے, ہمیں انڈسٹریلائزیشن چاہیے, کمرشل ایکٹیویٹی چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر آئے اور ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو. مثلا یہاں پہ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج والے انڈسٹریز ہو سکتی ہیں, ٹوریزم ہے, اچھا مائننگ کا پوٹینشیل ہے, اس کے علاوہ جو ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ہے گلگت بلتستان کا اس کو ایکسپلور کیا جائے. اس کے لیے پھر آپ کو ریاست کی طرف سے سورن گارنٹیز چاہیے ہوتے ہیں. سورن گارنٹیز تب ملیں گی جب کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں گلگت بلتستان آئے گا, اور جس طرح پاکستان کے مختلف صوبوں کو ریاست پاکستان سورن گارنٹیز دیتا ہے اور اس کے اگینسٹ میں ان کے پاس انٹرنیشنل انویسٹر بھی آتا ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہے, انڈسٹریلائزیشن کا عمل آگے بڑھتا ہے. تو نوجوانوں کا جو اس وقت جو گول ہے وہ سبسڈیز کی طرف نہیں ہے بلکہ ایک ریونیو جنریشن اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں, اس لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کو جلد از جلد جو ہے وہ کلیئر کیا جائے.
پچھلے 5 سے 6 سالوں میں گلگت بلتستان اور اسکردو والے ریجن میں کافی حد تک ٹوریزم بڑھا ہے اور اس ٹوریزم کی وجہ سے کچھ جابز اور امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے, لیکن اوور آل انفراسٹرکچر کی جہاں تک بات ہوتی ہے وہاں پہ ابھی بھی بہت سارے کنسرنز جو ماسز ہیں لوکل پاپولیشن جو ہے اس کی طرف سے موجود ہیں, اور اس حوالے سے وہ بہت بڑی انڈسٹری بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے. مائننگ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو مائننگ میں بھی اس وقت جو ہے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز جو کہ اس مٹیریل کے لیے لائے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو پورے بلاسٹ کر کے مائنز میں سے سامان نکالا جاتا ہے, اس حوالے سے ریگولیشنز نے اس کو امپیکٹ کیا ہے. آنے والے پروگرامز میں بھی ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voaurdu کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دنن او وضعیت په خبرونه کې په افغانستان کې د خزو د وضعیت پر د امریکا د کانګرس اندېښنه د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د مېرمنو او نجونو وضعیت خراب شوی دی. په افغانستان کې د مېرمنو د روغتیایي وضعیت پر د ملګرو ملتونو اندېښنه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له څلوېښت سلنه ډېرې مېرمنې د وینې د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړېږي.
روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت او ترڅنګ د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د میرمنو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې تاسو سره شریکو. خو تر هر څه مخکې زو څو لنډ خبرونه اورو. زه وحید فیضیم. یوناما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د افغان حکومت د پخوانیو چارواکو او امنیتي سکتور غړو د شکنجه او وژلو په ګډون د بشري حقوقو سرغړاونې دوام لري. د یوناما د اپریل، می او جون میاشتو په راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوی چې لږ تر لږه شپېته په خپل سر دینولو او توقيف لس د شکنجه بد چلن او لفظي ګواښونو او لږ تر لږه 15 د پخواني حکومتي چارواکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پخواني غړو وژنې تر سره شوې دي. د افغانستان د نجونو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت پر اساس د خزو په تعقیب او نیولو تورن کړل. رینا اميري په هاغونه کې چې پرون د امریکا د استاذ جرګې د بشري حقوقو کمیسون کې جوړ شوې د افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره نور بحث هم او خبرې شوې دي. د میرمن اميري د وینا پر مهال هغه محدودون ته چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم کار او تاګ را تک لګیدلې اشاره وکړه. نو موري ویل هغه کسان چې طالبان لدی پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ طالبان له خوا د غوښل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو خطر سره مخامخ کیږي. د طالبان حکومت او یو شمیر افغان سیاسي مشران د حماس دلی د سیاسي مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو ته خبرګون خولې او د هغه وژنې غندلې ده. د طالبان حکومت په دې اړه په وی خبر پاڼه کې د اسماعیل هنیه له کورنۍ او پرویانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره پر هنیه بریټ په کلکه غندلې او د هغه مړینې یو ستر ځای بللې ده. د اسلام د ایران د اسلامي انقلابي ګارد قول اردو د چهارشنبه پرز د جولای په 1 د ویلامي په خبرول سوول چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې وژل شوی. خو د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي پاړې څنې دی ویلي. اسماعیل هنیه په 13 کې د حماس یو لوړ پړو مشان څخه و چې په وروستي کلونو کې په قطر کې د دې ډلې سیاسي چارې سمبالولې. بیا هم خراغلس قدرمنو دوستانو د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړي وای چې د 2020 کال د اگست را پدې خوا د افغان میرمنو او نجونو وضعیت د پام وړ خراب شوه دی. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مک ګورن د سه‌شنبه پورز د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو په اړه پیوې سیمایي غونډه کې ویل چې افغانستان په 13 کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د میرمنو لپاره یو ځپون کې هیواد بل شوه دی. هغه زیاته کړی چې د طالبان سره د امریکا په هر ډول تعامل کې میرمنې او نجونې باید د بحث اصلي مورود وي. په دې اړه یو رپورت ته پام وکړئ.
په افغانستان کې وخت د طالبانو در رسیدو د درېمې کلیزې په درشل کې د سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتونو د کانګرس د بشري حقوقو په کمیسون کې د افغان میرمن او نجونو د حقوقو په اړه استیمایا غونډه وشوه. د دې غونډې ګډونوالو په تیرې درې کلونو کې پر افغان میرمنو د طالبانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مک ګوورن چې د یادې غونډې مشري کوله وویل په افغانستان کې له میرمنو او نجونو څخه ټول حقونه اخیستل شوي دي.
The restrictions on women deep پر مېرمنو محدودیتونه مصیبت لا پس زیاتوي او په مجموع کې پر ټولنه اغیز کوي. لکه لوګه او د خوراکي توکو نه مسؤلیت چې لامل یې مېرمنې او نجونې سخت زیان ویني. ډېر کورنۍ دې ته مجبوریږي چې د خوړو لپاره خپل لونې خرج کړي. په تاثیراتو کې همدارنګه د مېرمنو لخوا د ځان وژنې د پیښو زیاتوالی هم شامل دی.
د کانګرس بل دیموکرات غړي جیسن کروچی په افغانستان کې دوه دورې نظامی خدمت هم کړی وویل طالبانو نه یوازې خپل هغه ژمنې نه دی عملی کړی چې واکټه یې رسیدو مخکې کړی وي بلکې په خاص ډول یې د میرمنو او انجونو بشري حقونه په نخه کړی دی.
غواړم په بشري حقونو په خاص پر میرمنو او انجونو د طالبانو محدودیتونه وغندم. موږ دوه لسیزې په افغانستان کې تیرې کړې او د ډیموکراسۍ د ترویج او د میرمنو او انجونو د حقونو د تامین ملاتړ مو وکړ. خو د طالبانو فرمانونو دا پرمختګ چې په دوو کلونو کې رامنځته شوی و تر پوښتنې لاندې راوست. تفاوت ډېر زیات دی خو له پامه نه شي غورځول کېدای. موږ یو مسؤلیت لرو او هغه دا چې باید پام بل طرف ته نه کړو.
په غونډه کې د افغان میرمن او انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا میری هم ګډون کړی وو. له هغې څخه د امریکا او طالبانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنه وشوه.
We've made it clear to the Taliban.
مونږ طالبانو خپل متحدینو او نړیوال ټولنې ته په تکرار او په ښکاره ډول ویلي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د میرمنو او په مجموع کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ خواله رانولي د اړیکو د اډیکېدو په طرف په پرمختګ نوي.
د استمای غونډې ته د افغان میرمنو د حقوقو فعال وحیده اميري هم غوښتل شوې و. هغه وویل د افغان میرمنو اوسنۍ مشکلاتو کې امریکا هم په یو شکل صحیح مده.
حکومت ایالات متحده امریکا با وجود هشدارهای زنان و دیگر جریانهای دموکراتیک افغانستان مبنی بر تروریستی بودن و عدم تغییر پذیری طالبان با این گروه تروریستی وارد گفتگو شد و به آنان پیمان صلح با زمیمه های سری امضا کرد.
په کانګرس کې د استماع غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو وژنه لا هم دوام لري. دا راپور چې د اپریل، می او جون میاشتو لپاره دی د نیونو، بندې کېدو او ضرورونو د لسګونو مواردو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه د کانګرس د سه‌شنبه د استماع غونډې او یونما د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو دا ډول غونډې او راپورونه تل د ځان په وړاندې پروپاګند بللی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې واوریدل چې د امریکا کانګرس د افغانو میرمنو د وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه، په همدې تړاو موږ سره د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت وصل شوې ده چې ورته خره غلاس او میرمن وحدت خبرونه ته خره غلاس.
سلام دې پتا سو تاسو درنو ټکنیکی همکارانو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. تاسو خبرګون څه دی؟ فکر نه کوي چې درې کال وروسته د طالبانو حاکمیت څخه د امریکا په کانګرس کې په دغه کچه چې د میرمنو د وضعیت په اړه بحث کیږي او نوې مسله پکې په خپل د افغانو میرمنو بلل دي چې په دې تړه ورته خپل معلومات یا په اصطلاح د سترګو لیدلې حال وړاندې کوي، دا څومره جدي و یا هر کله کوي یو ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
دقیقا چې تر دریو کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه د امریکا کانګرس یو داسې غونډه نیسي. طبعاً چې دا باید مخکې نیول کېدای، یعنی درې کاله ډیر کم وخت نه دی، ډیر وخت تیر شو پر دې باندې او دوی د طالب جنایت ښه ګوري چې په افغانستان کې څه ډول وضعیت روان دی، ښځې څه رقم وضعیت لري، په زندانونو کې په سر وړي. اما بیا هم سربیره پر دې موږ خوشبینه یو دی ته چې حداقل د افغانستان د ښځو غږونه او د ښځو هڅې او هاندې وشو کولای چې د افغانستان د ښځو موضوع د وجدان د پرمیز پرېږدي او پر دې باندې د امریکا د کانګرس غونډه رامنځته شي او پرې بحث وکړي او حداقل یوه ښځه د افغانستان د ښځو په نمایندګي هلته حضور ولري او حقیقتونه بیان کړي. زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی، تر دې چې تر هر څه دوی چپ دي، عکس العمل نه ښیي، یا هم په دې دریو کلونو کې پر دې ډول غونډه چې دونه په کانګرس کې پرې بحث وشي او ډېره غټه غونډه وي او یو مشخصا موضوع د افغانستان د ښځو موضوع وي نه وه. هما زه فکر کوم دا د یو مثبت ګام دی او د افغانستان د ښځو د هڅو او هاندو یوه ستره لاسته راوړنه ده.
د میرمنو د مبارزو په اړه به تاسو سره مخ وروسته خبرې وکړم، په غیر اړه پوښتنې هم لرم. اوس خو غونډه وشو په کانګرس کې او په اصطلاح دغه سي توجه ورته د کانګرس د غړو هم راوخته د نتیجې په اړه څه فکر کوي؟ فکر کوي دغه غونډه به وکول شي په ځینو پالیسیو کې بدلون راولي یا دا چې هغه څه چې وستاسو ورته هم اشاره وکړه طالبانو د کرونا په برخه کې به ګټور تمام شي؟
زه فکر کوم چې تر هغه چې ما وړاندې مې ویلې دوی کاملا چوپ ول. السلام علیکم. خو دا یا هم د افغانستان د موضوع په اړه بحث نه کوو، حداقل اوس په اجنډا کې دوی موضوعات نیسي او پرې بحث کوي. دا هم د خوشبینۍ ځای ده. دقیقا نتیجه به ډیره ملموسه ونه وسی، ځکه د افغانستان بحث ډیر غټ لوی بحث دی او دوی به د ملګرو ملتونو په سازمان کې پر دغه مسأله باندې بحث وشي، ځکه دا افغانستان مسأله بنیادی حل لار غواړي چې یوازې د امریکا په تصمیم باندې نه کیږي. ګرچند افغانستان په سقوط کې او د افغانستان د خلکو په دغه وضعیت کې د امریکا تر ټولو ستر لاس دی او ډېر پړ امریکا بلل کیږي. اما زه فکر کوم خوشبینی دا ده چې ورو ورو د افغانستان پر مسأله بحث وشي، دا د موضوع وڅېړل شي، د نړیوال کیفری د محکمه پر د افغانستان پر مسایلو باندې بحث وکي او یا هم افغانستان ته ولاړ شي وڅېړي دغه موضوعات. ورو ورو دغه پروسه زه فکر کوم پر مخ ځي او دا بالاخره نتیجې ته هم سره رسیږي.
د تاسو په اروپا کې ستې او ځین وخت په ځین غونډه کې هم ګډون کوي، کاغه اعتراض غونډې دي یا نورې غونډې دي، د اوس د افغانستان د وضعیت په اړه په ځنګړې توګه د مرمن د وضعیت په اړه چې ټول خلک ګوري طالبان شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي، ترڅنګ مرمن نش کوله چې لوړ زده کړو لپاره شاندار اس په ځینو ماسو کې یا په دولتي ادارو کې د مرمنو په کار هم یو څه محدودیت لګول شوی دی. د دې نظر څه دی؟ دوی څه وایي اوس د افغانستان د وضعیت په اړه؟
وګورئ، هیڅوک دغه وضعیت څخه راضي نه دي. په داس حال کې چې درې کاله دغه ناورین څخه تیریږي، دا صحیح خبره ده چې د افغانستان اکثریت خلک چپ خوله دي، که هغه نارینه دي، که هغه ښځینه دي، که هغه محصلین دي، که د خونځي زده کوونکي دي. تاسو یې دلیل ګورئ چې هر څوک خپل غږ پورته کوي، طالب هغه زندان ته چې هغه حوزې ته وړي، او د افغانستان جامعه او ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. وخت چې تاسو د یوې کورنۍ ناموس یوه ښځه یا د هغه لور حوزې ته وي، طبعا هغه نارینه عکس العمل ښیي او حتی دې ته اجازه نه ورکوي چې هغه نور له کور څخه ووځي. هیڅوک له دغه وضعیت خراب نه دي. وضعیت واقعا تر هغه ډیر پر ښځو باندې، البته په لومړي درجه کې او وروسته په نورو په نارینهو باندې په ټولو برخو کې ستونزې شته، ما په ښځو باندې واقعا وضعیت ډیر زیات دی. ځکه هغه دوی له کور نشي وتلی، په پوهنتون ته نشي تلی، په مکتب ته نشي تلی، کلب ته نشي تلی، حتی تفریحي پارکونو ته نشي تلی، حتی سینګارتون ته دوی پښه نشي کېښودلی. نو په یو دغه سي وضعیت کې تاسو فکر وکړئ چې د یوې ښځې لپاره به چې ته ورته ووایې دا مکوه، هغه مکوه، هغه مکوه، ټول محدودیتونه پرې ولګوي، طبعا چې دا ډېر سخت وضعیت دی. او له یوې خوا دوی په اقتصادي ستونزو سره هم لاسه او ګریوان دي. هغه کسان چې کار کول هغوی خپل کار له لاسه ورکړی، هغه کسان چې اوس هم په دولتي ادارو کې کار کوي دا هغوی معاشات 15,000 ته رسېدلی، در حال کې چې یوه فامیل که 15 کسان په کور کې ووسی او دوی حداقل 3,000 خو هغه بیخي چې کم کرایه ورکي، 3,000-4,000 کرایه ورکي، چې بیخي په داسې یو کور کې ووسی چې امکانات پکې ډېر کم وي یا هم مدرن نه وي. اما دغه 15,000 اصلا هر څومره چې تاسو یې وسنجوئ نه پوره کیږي. تاسو فکر وکړئ د فامیلونه به په څه وضعیت کې په سر وړي. متاسفانه د هرې ورځې په تېرېدو سره وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده. په همدې خاطر باندې تاسو ملګرو ملتونو د دفتر یوناما راپور هم وکته چې تقریبا 40% خلک د طالبانو د مشروعیت غوښتونکي دي، چې هغه هم دې ته حیران یو چې دا څوک دي، دغه 40% څوک دي چې په دغه د مشروعیت غوښتنه کوي. دا به خپل همدغه وي چې اوس حاکمیت یې ترلاسه کړی یا په قدرت ناست دي یا څوکۍ باندې ناست دي او پیسې ورته ډالرونه ورته راځي. دوی د طالبانو د مشروعیت غوښتنه کوي. پرته له دغو کسانو هیڅوک د طالب له حاکمیت نه رضایت نه لري. نو وضعیت ډیر د کرکیچن دی، عام د ښځو عام د نارینه و په ځانګړې توګه د سربازانو وضعیت چې هغوی بیخي بیخي له کوره نشي وتلی، د ښځو څخه د هغوی وضعیت بتر دی. نو زه فکر کوم چې وخت د دې رارسېدلی چې نړیواله ټولنه پر دې باندې فکر وکړي او د افغانستان د بحران لپاره د حل لار ومومي.
مرمن وحدت سره د ټولنې نښتې تاسو ته اشاره وکړه، خو طالبان تل پرته له چې یو واضح ځواب ووایي چې په افغانستان کې د مرمنو وضعیت یا حقونه خوندي دي او د شریعت پرانا کې دوی ته حقونه ورکړي دي، تاسو غبرګون څه دي؟
ما تل ویلی دی چې دا د شریعت رڼا او د شریعت چوکاټ او د شریعت پر بنسټ دغه دغه د شریعت تاریخ موږ ته دوی راوخی کنه، د کوم شریعت په اساس باندې دوی موږ ته د ښځو حقونه ورکړي دي، د افغانستان د خلکو حقونه ورکړي دي؟ شریعت یا دا ویلی چې جلی د مکتب ته نه ځي، شریعت په کوم ځای کې راغلی چې پوهنتون ته د لاړ نه شي، ښځه د له کوره ونه وځي، ښځه د ځانه کوي، ښځه د هغه نه کوي، بل هېڅ شی په افغانستان کې نشته. هره ورځ محدودیتونه دي چې پر ښځو لګول کېږي، هره ورځ محدودیتونه دي
چې دا وایي چې غواړي چې مېرمن ته ښه فضا جوړ شي یا نجونو ته چې بیا وکول شي لاړ شي درس وایي یا سبق
وایي، څه ډول فضا دوی غواړي؟ چې مکتب کې د خو تاسو ګورئ چې مکتبونه کاملاً د نارینه او د هلکانو جدا او بیل و د ښځینه او همدغسې پوهنتونونه، حتی همدغسې خصوصي پوهنتونونه زیاتره بیل و. مونږ خو همدغه په کابل کې ژوند کړی و،
دلته مې ښه تاسو خپله ورته اشاره وکړه. تاسو چې مکتب کې په کابل کې وایي د مکتب د فضا په اړه لیدونکو ته، اگر چې ټول خلک ور باندې پوهېږي، خو خپل د مکتب د فضا په اړه که معلومات شریک کړي، ښوونکي مو نارینه و
دقیقا ما غوښتلم دې ته اشاره وکم. زه پر ابي بلخي مکتب کې ما درس ویلی تر دولسم صنف پورې. په کابل کې زموږ ټول استادان ښځینه وو، فقط یو استاد مو ښوونکی مو نارینه وو چې هغه په مدیریت کې یوه برخه پر مخ وړله. نور د شپږم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې ټول مضامین د خزینه او خوونکو لخوا تدریس کېدل. نو ستونزه تاسو فکر وکړئ چیرته وو؟ په پوهنتون کې په همدغه شکل باندې. نو یو خو په مکتب کې هغه جامې چې دغه جلکیان یې اغوستل، تورې جامې، سپین څادر، بدون د سینګار، بدون د هیڅ نوع فیشن، نه لکه هغه غوندې جبري شکل باندې ټول سپین څادرونه افسر وو، تورې جامې په ځان وې، هیڅ نو په دې کې نه سنگار و نه بل شی نه بل شی چې تاسو راشي پر دې باندې محدودیت ولګوي. اما په همدغه برخه کې هم طالبانو یو لایحه تصویب کړې و چې د ښځو کالي باید داسې واوسي، د نارینه وو کالي باید داسې واوسي. یعنی زه فکر کوم طالبان نور هیڅ کار نه لري، هیڅ نو
پرمختګ. ولې په دریو کالونو کې د نورو مسایل تر څنګ ولې زیات طالبان په مېرمنو باندې تمرکز کوي یا زیات فرمان چې صدر کړی دی یا لیګل دی هغه ټول د مېرمنو د وضعیت په اړه تاسو فکر څه دی؟ ولې
خب متاسفانه دغه د ښځو حضور په افغانستان کې تل د سیاسي ابزار په توګه ترې استفاده شوی دی. اوس هم دوی د خپل قدرت د بقا لپاره او د مرستو د جلبولو لپاره او د خپل خواهشاتو د پوره کولو لپاره په نړیواله ټولنې باندې له دغې لارې دوی فشار اچوي چې نور هیڅ شی شی نشته. په ښځو باندې محدودیت، په ښځو باندې مکتب بند، په ښځو باندې پوهنتون بند، هر فرمان چې دوی لګوي دا د محدودیت په برخه کې وي. داسې کوم فرمان نشته چې په دې کې د پرمختګ خبره ووسي یا کوم بل شی ووسي، ټول د محدودیت لپاره دی او په دې کې ټول د دوی سیاسي اهداف نغښتي دي. زه په کې نور څه نه وینم. هیڅ منطق د دوی تر اوسه پورې دوی داسې منطق نه دی ویلی چې څوک پکې قانع شي چې هو دا طالب خو یا صحیح وایي، دا ملا خو صحیح وایي، رښتیا وایي چې دا ښځه دې په کور کې نیکنه وضعیت داسې ده. اما زه فکر کوم دوی خپل سیاسي اهداف د دغو فرمانونو په صادرولو سره لټوي او په همدغه فرمانونو کې نغښتې ده او همدغه په همدغه شکل باندې دوی پر مخ ځي، ځکه ګټې نغښتې دي. نو زه فکر کوم ګټې نغښتې دي، دا وضعیت دوام وکړي، دوام وکړي، که د طالب ګټه ووسي ښځې به په کورو ناستې وي او دا نارینه به همداسې چپ ووسي.
نو درې کالو کې خمویل چې هغه څه تاسو ورته اشاره وکړه، هیڅ تغیرات نه راغلي د نړیوال ټولنې په پالیسۍ کې، نه د نورو خلکو، آتی دا چې طالبان هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي. هغه څه تاسو ورته اشاره کوي چې د یو فشار په توګه طالبان کاروي، د افغانستان د وضعیت په وړاندې د خلکو د مسولیت سربیره نړیوال ټولنه څه مسولیت لري او څه کول پکار دي؟
د دقیقا یو خوب دی خواته د افغانستان د خلکو مسؤلیت ته مونږ اشاره وکړو. مونږ هم متاسفانه خپل مسؤلیت په درسته توګه نه دی ادا کړی. لیبی خو د افغانستان خلک داسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي چې هر څوک د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مصروف دي. دا خلک داسې وږي ساتلي دي چې دوی اصلا سیاست ته فکر نه کوي، قدرت ته فکر نه کوي، آرامښت ته فکر نه کوي. سهار چې وځي تر ماښامه پورې فقط دې ته فکر کوي چې یو مړې ډوډۍ د خپل کورنۍ د مړولو لپاره پیدا کړم، نور ما سره غرض مه کوئ. د افغانستان ټول خلک متاسفانه اوس په همدغه وضعیت کې دي. نړیواله ټولنه د افغانستان خلک یې په بازی نیولي. متاسفانه کاملا هغه څه چې نړیواله ټولنه اوس د افغانستان په خلکو باندې راوستې ده، د نړۍ په هیڅ جغرافیا کې دا وضعیت اوس حاکم نه دی. دا وضعیت چې په افغانستان کې حاکم دی، دا وضعیت نړیواله ټولنه په افغانستان کې راوستې ده. طالبان چا راوستل؟ همدغه امریکا راوستل، همدغوی راوستل چې ګټې نغښتې وي پکې. دوی اوس هم هغه د طالب حمایتوي، دې ته فکر نه کوي چې د افغانستان هم یوه جغرافیا ده، په دې کې هم خلک اوسیږي، دلته هم انسانان اوسیږي، د همدغه کوریا یوه برخه ده. نه، ګټې پکې چې وي دوی په شل کالو کې بند طالب نه حمایت وکړي، که هغه غربي هیوادونه دي، که هغه امریکایي هیوادونه دي، که هغه هر یو هیواد دي. تر هغه چې د طالب په حضور کې د بهرنیو هیوادونو ګټې نغښتې وي، له طالب نه به حمایت کوي مستقیم او غیر مستقیم. که اوس دوی ته مشروعیت نه ورکوي، ما په میلیاردون ډالر په هره اونۍ کې د دوی په حساب کې ورځوي، ورنه تر اوسه پورې به دوی په دریو کالو کې دوی دوام نه کوو، د دوی حاکمیت به دوام نه کوو. یوه تروریستي ډله ده، هیڅ نه لري، نه سواد لري، نه امکانات لري، نه ذهن یې کار کوي چې د مایک تر شا ودرېږي، د دوی خبرو ته، د دوی منطق ته سړی بیخي حیران شي چې دوی له کوم ځای له څه شي نه خبرې کوي، له کوم ادرس نه دوی خبرې کوي. نو
دوی خوای چې دوی په منځ کې ښه عالمان شته دی او په اصطلاح تعلیم کړي خلک شته دی، هغه څه چې د دوهې د غونډې ته اشاره وکړه، تاسو ورته مخکې ویل چې طالبان چې راوستي د دوهې په غونډه کې لوی هدف دا و چې په افغانستان کې په اصطلاح جګړه پای ته ورسیږي او د مذاکرات څخه وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع شي. فکر نه کوئ چې په خپل د مذاکرات نه ونه شول د طالبانو او د مخکنی د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ چې یو نتیجه ترلاسه کړې وي؟
ګورې، د دوی تاسو ویل چې د دوی په منځ کې اختلافات، علما هم شته دي چې خخه علما دي او د دوی مزغه کار کوي، کوي کار کوو اوس بس په دې دریو کالو کې به حداقل یوه نتیجه دوی اخیسته، حداقل به د افغانستان خلک آرامښت درلوده، هر څه د افغانستان د خلکو له لاسه ووتل. هغه کسان چې د دوی په منځ کې دي، لکه یو د دوی یو مشر دی، زه یې نوم نه اخلم، دوی څومره د وړاندې دوی په وار وار ویل چې مونږ په شریعت کې نه، په دین کې، په هیڅ ځای کې نشته چې خزیرې په کور کېنی او تعلیم دنه کوي کنه. اما ګوري، دغه اختلافات د دوی په منځ کې هم شته. دوی حتی هغه کسان چې د دوی په منځ کې واقعي علما دي، هغه حزبوي، هغه ته نور اجازه نه ورکوي چې راشي د مایک تر شا ودرېږي او د طالب په خلاف باندې څرګندونې وکړي. دغه علما هم د دوی په منځ کې شته، اما دوی اوس هغه کسان چې نه پوهېږي یا بې سواد دي یا هم هوایی یو څه زده کړي دي، هغه کسانو نه دوی استفاده کوي او په چوکیو باندې کېنولې دي، د وزارت خارجي نه نیولې تر ترانسپورت پورې، تر ریاست ترافیک پورې، ملا مولوي ناست یو دا اداره کوي. نو د کداغه سی وضعیت وی او طالب هم غواړي چې دغه سی حاکمیت وکړي، نو بین الافغاني خبرې دوی له چا سره کوي؟
صحیح بمن وحدت اجازه راکې و ورسته پښتنه کوم، تقریبا یو دغه وخت لرو د پمنمنو باندې یا پنجونو باندې تعلیم محدودیت څه منفي اغیز لرلی او څو ټکو کې واضح کړي؟
هم تاسو نه زه فکر کوم یو نسل تبا شو، درې کال ډیر کم موده نه دی. اکثریت خلک خپل لونی چې آتا په و ماتم سنفونو کې و واده کړی دی، ورته ویلی چې تڅه کوي چې په کور کې نه دی نه ورسته، یا هم هغه کسان چې حتی د کار نه وتلي دي، هغه هم یعنی د افغانستان جامعه موراندې ویل چې سنتي ټولنه ده. دوی پیغلې نجونې اوس د طالبانو له ویره هم خپل خپلوانو ته ورکوي، حتی باور په دې وکړي په لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې مونږ داسې راپورونه لرو چې دوی د طالبانو غړي ته خپل لوني ورکوي، وایي چې زه خیر د د پرده وشي عزت وشي. نو زه فکر کوم مکمل یو نسل هم د نارینه او هم د خزینه او تبا شو، ځکه دوی په تدریسی نظام کې هم بدلون راوستی او اکثریت درسونه مضامین په فقهي او اسلامي او شرعي او دا شیان بدل کړي دي. نو یو ډول دا د طالبانیزم او تروریزم، نړیوال تروریزم ریښه دوی غواړي په افغانستان کې جوړه یې
رامنځته کړي.
مننه کوم له تاسو نام چنه
دیرمنه قدرمن دوستانو، په دې برخه کې یو بل رپورت هم لرو چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې ل څلويخت سلنډر مېرمنې د وین د کمښت یا انمیا په ناروغي اخته دي. په افغانستان کې د خلکو بد اقتصادي وضعیت او بیکاری پر مېرمن او ماشومان ناوړه اغیز کړی دي. په اړه رپورت وګورئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف وايي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اومنواره خزو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وین د کمښت د ناروغۍ یا د انیمیا مخنیوي وکړي. یونیسف وايي د افغانستان په سلو کې څلوېخت خزې له دې ناروغۍ څخه کړیږي. یو شمېر میندې هم په دې اړه اندېښمنې دي.
زه هر میاشت د وینې د کمښت تابلیټ اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ماته یو بل ډول تابلیټ راکړ چې زما ګنګستوب، کمزورتیا او بیحالی لرې کړه.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اومنوار مېرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي.
ډېری کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. میندې او ماشومان زیات له ستونزو سره مخ دي. له کله نه چې مو د درملو ویش پیل کړی ښه بدلون راغلی دی.
په فقر سربیره طبي پیښو هم افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف د وروستیو طبي پیښو له کبله په افغانستان، بنګلادش، هند او نیپال کې د نږدې 6,000 ماشومان د ژوند له کبله اندېښمن دي. یونیسف په دې هیوادونو کې د ماشومان د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده.
UNICEF is on the ground in
all UNICEF په ټولو هیوادونو کې حضور لري. د حکومتونو او خپل شریکانو ملاتړ کوي ترڅو وکولای شي چې د اغیزمنو ماشومان او کورنۍ لاسنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په 20,000 اړمنو کورنیو چې مجموعي شمېر له 268,000 کسانو څخه زیات دی، د 3.2 میلیون ډالر په ارزښت مرستې ویشلې دي.
په کار دغه شی د خاصتن خارجي موسساتو نه نیول تر داخلي موسساتو پورې او هغه بین المللي ټولنو پورې چې لومړنی اولیه کومکونه چې دغه باید فامیلونو ته او ښځو ماشومانو ته عمدتاً چې دوی ضرورت لري ورسي. وروسته لغه بنیادی کار مهمه ده. بنیادی کار یعنی په دې معنی چې وګ کولستانه هم راسته کافی نه ده چې موږ یو دلی مرسته وکړو ماشومانو او ښځو او هغه کورنۍ چې زیانونه لیدلې دي او بیا پرېږدو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې افغانستان د سخت بشري بحران د دوام سره مخ دی او په دې هیواد کې 3.1 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدرمن دوستانو، دا و د نن وزي د نن او وضعیت خبرونه، خو مهروي چې تاسو کولای شئ د امریکا غږ ټول خبرونه په فیسبوک پښتو دری فیسبوک په یوټیوب او همدارس کوړی چې د خبرونو متن ولولای نو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو دری ویب پاڼه ته ورشي. د خبرونه هم په سوشل شبکې ما چلر ګوګل پایت رسیږي، خو د امریکا غږ راتلونکي خبرونه ستاسو غږ خبرونه چې لیدل او اوریدل مهروي. ستاسو له ملتیا ډیره مننه. تربیه خیچاره.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرجیو هست.
محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات